د ماسپښین 2 بجې شپې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم په دې یو ساعت خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په افغانستان کې خبري شي تر خبرونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور جزئیات تر سره شریکو چې وای اسلام آباد د افغان طالبانو پر ضد سمې هڅې نه دي کړي خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنس لوی لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شو ولسمشر محمد اشرف غنی د سلما یا افغان هند د برېښنا د دوستۍ د برېښنا بند پرانستلو د مراسمو په درشل کې نن هرات ته ورسید او د ایران مذهبي مشروعي تهران هیڅ اراده نه لري چې د سیمه ایزو مسئلو په اړه له امریکا او د هغه په خبره له شریری برتانی سره همکاري وکړي د خبرونو تفصیل د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ لوی لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شو د افغانستان د دفاع د وزارت اعلامیه وایي افغان ځواکونو د روزګان په شاولي کوټ ولسوالۍ کې له عملیاتو وروسته دا لار پرانسته د دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګشوبله اوښتې ده د اورزګان د امنی قومندان جنرال محمد صمیمی بیا د اورزګان د اورزګان کندهار د لوی لارې د بیا پرانستل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
لار ټول زموږ تر واک لاندې د ترافیک پر مخ باندې خوشی ده په ډېر لاند وخت به د خیر سره ملکی وسایط هغه کاروانونه چې په دې مسیر باندې غواړي چې ولاړ شي هغه ته به اجازه ورته ورکړي چې دا مسیر باندې ولاړ شي او خپل یو میا چارې پر مخ باندې بوي
د اورزګان کندهار ترمنس لوی لار له څو ونی او راهیسې بند و چې له عملی د سیم خلک لراز راس ستونزو سره مخ وو د غور ولایت په پسابن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري د غور والی غلام ناصر خادی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه ورسته تر هغې پیل شوه چې طالبانو په پسابن کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ د ښاغلي خادی په خبره په دې جګړه کې تر اوسه پورې درې سرتیري وچل شوي او نه نور ژوبل دي هغه د دولت وسلوالو مخالفانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل څو ورځې وړاندې پر پسابن ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې د دې ولسوالۍ د امنی قومندان ووژل شو ولسمشر محمد اشرف غنی د سلما یا افغان هند د دوستۍ د برېښنا بند د پرانستلو د مراسمو په درشل کې نن هرات ته ورسید تمه کیږي چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا ته د سلما بند چې د هرات په چش شریف ولسوالۍ کې دی پرانیزي د سلما بند چې د افغان هند د دوستۍ په نوم یاد شوی په هری روز جوړ شوی چې 240 میگاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري د ازادي راډیو خبریال د هرات د چارواکو په حواله وایي چې ولسمشر غنی بنن له امنیتي چارواکو د ولایتي شورا له غړو او د ښځو له حقونو څخه د دفاع له سازمانونو سره کتنه وکړي راپورونه وایي چې په یونان کې تیره شپه د افغان او پاکستانی کډوالو ترمنځ اخو ډب شوی دی فرانس پریس خبري اژانس وایي دا شخړه د لیسبوس ټاپو د کډوالو په یو کمپ کې شوې ده په دې اخو ډب کې یو افغان او دوه پاکستانیان ژوبل شوي او لسګونه نور له کمپ څخه ویستل شوي دي د شخړې د سبب په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي دا مهال د یونان د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ کې شاوخوا 3000 کډوال او پناه غوښتونکي اوسیږي د ایران مذهبي مشروعي تهران هیڅ اراده نه لري چې د سیمه ایزو مسئلو په اړه له امریکا او د هغه په خبره له شریری برتانیې سره همکاري وکړي آیت الله علي خامنهای نن په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبره کړه واشنگتن تورن کړ چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن نه دی خامنهای وویل دا دواړه هیوادونه د بشري حقونو او تروریزم په پلمه د دې موافقې له عملي کولو ځان باسي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو لری کېدل پیل شول او په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ودرول ملګرو ملتونو د پنځشنبه پر ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په هوایي بریدونو کې د سلګونو ماشومانو د وژلو له امله په تورلس کې شامل کړ دا ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ضد د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي ملګرو ملتونو دغه راز حوثي یاغیان هم د جګړې پر مهال د ماشومانو حقونو ته د نه پاملرنې له امله په تورلس کې شامل کړي دي دغو شیعه وسلوالو په 2014 کال کې د یمن پایتخت سنعا ونیو د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونکو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه وایي یمن کې د 215 اتیا وشل شو ماشومانو له ډلې څخه شپېته په سلو کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په بمبارۍ کې وشل شوې دي. د ائتلاف په 2015 کال کې له سنعا څخه د حوثي اغیانو د وستلو لپاره هوایي عملیات پیل کړل. خدا وسلواله ډله اوس هم د یمن پر پایتخت او د دې هیواد پر یو شمېر سیمو کنټرول لري. ترکیه وایي د جرمني د پارلمان لخوا د ترکانو د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزې وژنې ته د قتل عام نوم د ورکولو پر وړاندې به نور ګامونه هم واخلي. ترکیه لا دمخه له برلین څخه خپل سفیر بیرته بللی او د جرمني د پارلمان پریکړه یې تاریخي خطا بللې ده. د ترکیې صدراعظم بن علي الدریم نن وویل جرمني باید دا خطا اصلاح کړي، خو نوموړي دا ونه ویل چې ترکیه به نور څه ډول ګامونه پورته کړي. د ترکیې صدراعظم دا هم ویل چې هیڅوک باید دا تمه ونه لري چې د انقرې او برلین ترمنځ اړیکې به په بشپړه توګه بحران شي. تاریخ پوهان وایي د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا شاوخوا 1.5 میلیون ارمنان وژل شوي دي. دا وژنه د زیاترو پوهانو لخوا د شلمې پېړۍ لومړنی قتل عام بلل شوی دی. ترکیه بیا دا ردوي او وایي چې د وژل شوو ارمنانو په شمېر کې لاسوهنه شوې او دا کسان د هغه مهال د کورنۍ جګړې قرباني شوي دي. فرانسه نن د لویو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه جوړوي او هڅه کوي چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ سوله بیرته په نړیواله اجنډا کې شامل کړي. په داسې حال کې چې د اسرائیلو لخوا په اشغال شوو سیمو کې د یو فلسطینی دولت د جوړولو د موافقې لپاره د امریکا هڅې له دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي او واشنګټن دا مهال د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو تمرکز لري. فرانسه هڅه کوي چې د مهم لوبغاړي په توګه دا په ټپه درېدلې پروسه بیا پیل کړي. وروسته له هغې چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د خبرو وروسته پړاو بریالی نه شو، د دوو خوا په خوا دولتونو د حل لارې لپاره کوم پرمختګ نه دی شوی. د فرانسې یو لوړ رتبه ډیپلوماټ رویټرز خبري آژانس ته ویل موږ پوهیږو چې موږ نشو کولای اسرائیل او فلسطینیان دې سمدستي سولې ته راولو، خو موږ د هغه په خبره هڅه کوو سم شرایط رامنځته کړو چې دواړه لورې د خبرو میز ته کښېني. په پاریس کې د وزیرانو په دې غونډه کې د منځني ختیځ د څلور اړخیزې ډلې استازي شامل دي. خپله له اسرائیل او فلسطینیانو څخه څوک دې غونډې ته نه دي بلل شوي. اسرائیل بیا د فرانسې د دې نه وخت مخالف دی او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کوي. او په جرمني او فرانسه کې د نورو سختو بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. دا دواړه هیوادونه لا دمخه د سختو بارانونو له کبله سیلابونو ځپلی دي. په دې سیلابونو کې لږ تر لږه 10 کسان وچل شوي او زرګونه نور خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. په پاریس کې د سیند په نوم د سیند اوبه پورته شوي چې د لوور موزیم کارکوونکي اړ کړي څو تر مځکې لاندې زیرمه شوي هنري آثار نورو ځایونو ته انتقال کړي. په پاریس کې په زرګونه خلک له کورونو ایستل شوي دي. د جرمني په جنوب کې اټکل کېږي چې په بایرن او راین لاند فالس کې به د اوبو سطح پورته شي. دا سیمه لا دمخه سختو سیلابونو ځپلې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور جزئیات د سره شریکو چې پاکستان ملامت غنلې دی چې په خپل خاور کې افغان طالبان او حقانی شبکه نه دي ځپلي. د روزګان امنی قمندان مو د کندهار ترین کوټ د لوی لارې لپرانستو خبروي.
لارې ټول زموږ تر واک لاندې د ترافیک پر مخ باندې خوش ده.
په هلمند کې اپراتیفي مسول جبار قهرمان وایي
اوس هم مسلح مخالفین په دې جدوجهد کې دي که چیرې وتوانېږي دغه ډبرې ته د ایران د لارې یو لاره پیدا کړي او بېرته عرضه کړی شي.
جبار قهرمان وایي د مرمرو، رخام او نورو قیمتي ډبرو د کانو تجارت له پاکستان سره روان دی او اوس طالبان غواړي چې دا ایران ته هم قاچاق کړي. د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ د نړیوالې مؤسسې استازي فرهاد دریا په کابل کې ماشومانو ته کنسرت ورکړ. تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سنلول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د پام وړ هڅې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو ویل شوی دی چې تیر میلادي کال په نړۍ کې د تروریستي بریدونو شمیر کم شو، خو په افغانستان کې د حملې زیاتې شوې. د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې په 29 هیوادو کې تروریستي بریدونه شوي دي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر کم شوی دی، خو د راپور له مخې افغانستان په ځانګړې توګه د پلان سوي او لوی حملو شاهد و چې د افغان طالبانو، حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو له خوا سوي. راپور زیاتوي چې له دغو حملو څخه یو شمیر په پاکستان کې د تروریستانو د خوندي ځایونو څخه پلان سوي وي. د راپور له مخې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې د پام وړ اقدامات نه دي کړي او نه یې هم په افغانستان کې د امریکا ګټو ته د دغو تروریستانو د خطر کمولو هڅې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ژمنه کړې وه چې یادې سوې دواړې سخت دریځې ډلې به د سولې مذاکراتو ته کښېنوي. د راپور له مخې همداراز پاکستان د نورو تروریستي ډلو لکه لشکر طیبه او جیش محمد پر وړاندې هم کوم د پام وړ اقدامات نه دي کړي چې په دوامداره توګه په پاکستان کې فعالیت کوي، غړي هلته روزل کیږي او مالی مرستې ټولوي. په امریکا کې د ولسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې امریکا څو ځلې له پاکستانه غوښتي وو چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو پر وړاندې عملیات وکړي او یا هغوی د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي، خو پاکستان دا غوښتنې پر ځای نه کړې او امریکا اړ شوه چې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور حمله وکړي.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban really evolved.
د افغان طالبانو او پاکستان خپلمنځي اړیکې د تغییر په حال کې دي. لڅو کلونو راهیسې پاکستان پر طالبانو خپل اغیز لرلی او دا ځکه چې طالبانو په دغه هیواد کې خوندي پټنځایونه کارولي، په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو او بلوچستان ایالت کې. خو زما په اند په بلوچستان کې پر ملا منصور حمله به د طالبانو شورا ته وشي چې په پاکستان کې د دې ډلې پټنځایونه د پخوا په څیر خوندي نه دي.
Its sanctuaries in Pakistan are may not be that safe as they used to be.
راپور وايي چې په 2015 کال کې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د امنیت بشپړ مسؤلیت واخیست او په هیواد کې په اکثره ولسوالیو خپل کنټرول وساته. د افغانستان امنیتي ځواکونو او ائتلافي ځواکونو په ټول هیواد کې د سخت دریځو پر وړاندې عملیات وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور لمخې نړیوال افغان او پاکستانی ځواکونه په دوامداره توګه په سیمه کې د القاعده له حضور سره مخامخ شوي. راپور د القاعده پر وړاندې د پاکستان د مثبت رول یادونه کوي او وایي چې په شمالي وزیرستان کې د القاعده پر وړاندې د پاکستان د پوځ عملیاتو د غډلې تجربه رسولي او د فشار له لاسه د دغه ډلې مشرتابه له خپل خوندي ځایه په جنوبی آسیا کې له خپل څنګه سره په اړیکو جاري ساتلو کې پاتې راغلي. په 2015 کال کې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په افغانستان او پاکستان کې د خراسان اسلامي دولت په نامه په رسمي توګه د خپل څنګه حضور اعلان کړ. د کال په اوږدو کې داعش په ننګرهار ولایت کې لږ څه ځای وموند، خو د افغان حکومت او ائتلافي ځواکونو لخوا وځپل سول او د سیمې په خلکو کې ملاتړ نه درلود. راپور زیاتوي چې افغان حکومت د تروریزم د مخنیوي یو ملي ستراتیژي نه لري، خو اوس یو باندې کار پیل کړی دی. د دغه راپور له مخې د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر 14% کم سو. دغه راپور وایي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستي حملو د تلفاتو شمیر هم 14% کم شوی او په ځانګړې توګه یې دلیل دا دی چې په پاکستان، نایجیریا او عراق کې د حملو شمیر کم شوی دی. دا له 2012 کال راهیسې په نړۍ کې د تلفاتو او ټولو حملو په شمیر کې کموالی شي. په همدې حال کې په 2015 کال کې په یو شمیر هیوادونو کې حملې او د تلفاتو شمیر زیات شوی. په دغو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د بنگلاديش، مصر، سوریه او ترکیه نومونه راغلي. که څه هم په 2015 کال کې په دونیوي هیوادونو کې تروریستي حملې شوي، خو ډیری حملې په ځینو ځانګړو هیوادونو کې شوي. راپور وایي چې تر 55% زیاتې تروریستي حملې په 50 هیوادونو کې شوي. له دغو هیوادونو څخه د عراق، افغانستان، پاکستان، هندوستان او نایجیریا نمونه اخیستل شوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان کندهار ترمنځ لوی لار چې لڅ باندې وی میاشتې راهیسې تړلې وه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د روزګان امنیه قمندان وایي افغان ځواکونو په یوازې سر دغه لار تصفیه او ورباندې تازه شخصي ماینونه شنډ کړي دي. د قمندان په خبره تر نن ماښام شای ملکی وسایطو ته هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې د روزګان له امنیه قمندان جنرال محمد وی صمیمی نه پوښتنه کړې چې لار دقیقا کله پرانستل شوه.
ترڅو د ترینکوټ عمومي لاره د کندهار عمومي سړک د دشمن د مخالفینو د لاسه خلاص کړي. په ساحه کې ماینونه ډېر ځای پر ځای شوي وو. هغه ماینونه زموږ د انجینري ټیمو د خوا څخه ټول مکمل کشف شول او خنثی شول او لاره ټول زموږ تر واک لاندې ده. د ترافیک پر مخ باندې خوشی ده. ان شاء الله په ډېر لنډ وخت به د خیر سره ملکی وسایط او هغه کاروانونه چې په دې مسیر باندې غواړي چې ولاړ شي هغه ته به اجازه ورته ورکړو چې دا مسیر باندې ولاړ شي او خپل یو نیا چارې پر مخ باندې بوځي.
ملکی وسایط ته اوس ولې تاسو اجازه نه ورکوي؟
ساعت ټوله تیر شوی ده. صرف د جادې د دوو غاړو باید بخښو کې د سړک پر استاله او چپالاس باندې دا کم کشت او کروندې چې دی په دې ځایو کې هم کلی دي دیل به کلی دي په دې ځایو کې هم ان گزارې شوی ده. دغه په خاطر باندې چې خدای نه خزان مشکم وګړي کم ترانسپورتي موټر دلته ونه درېږي د سایه څخه خلانې شونه چې دا پیاده رو خلک په پیاده ځایو کې مینو نه ست دغه مینو په خاطر باندې هم کار روان دي. ان شاء الله نن به خیر سره د ماشام تر تیارې پورې باغه مینو نه بم ټوله کښ او خنثی بشي وسایل ته د پاریس نو مشکل نه ست.
دقیقا وخت معلومی دي چې کله به تاسو د اجازه ورکړي؟
کار ډیر شدید کار باندې روان دي. ان شاء الله کوشش کوو چې تر ماشام پورې د خیر سره دا موضوع حل شي او به ته بده خیر سره اجازه ورکو.
پاینډ کې دغه سیستم زی د پېښېدو د مخنیوي لپاره سپلان سنجول سوی د ولایت په ساته یا د امنیتي ارګانونو په ساته
د ټول ولایت د امنیت په برخه کې ډیر ښه پلانونه پر لاس باندې. هغه پلانونه د ټول ولایت د امنیت په خاطر باندې خصوصا د ویلار په خاطر باندې بلارې کوم پوسټ چې هغه پوسټ به شته تحقیقات وکړي. هغه پوسټ ته به د وطن مخلص خلک هغه کسان چې پر وطن باندې رسوان دي او نظام ته وفادار یا کسان به ان شاء الله پکې ځای پر ځای کو او په عموم کې زموږ د ولسوالۍ وضعیت نسبتا د دوه میاشتو مخکې ډېر ښه شوی دی. تیر ورځ او تیر شپه موږ په دراوت ولسوالۍ کې عملیات درلودل. په دراوت ولسوالۍ کې موږ تقریبا 3 کلی چې د دشمن په لاس کې د لبلان په نامه باندې د نکل په نامه باندې دا کلی منیولې د 500 تر شپېته الکې مینونه په دې کې چې دشمن ځای پر ځای کړی و دمو ټوله خنثی کړی دی. په هغه ځای کې زموږ پښته په سوزایری روانه ده. په هغه شکل باندې چوری ولسوالۍ عمومي ټوله لارې چې ترګیزاو پرې دا ګرد لار مکمل د مینډ وجود صفاکه شوی ده. په هغه ځای کې زموږ پولیس دا اوس هم وخت دی چې په سوزایری و کې د شهر عملیات مم پر مخ باندې روان دي. دشمن په ټوله روزګان کې د دې نیمې میاشتې وی میاشتې رئیس دا چې ضربه خوړلې ده توان د جنگ بالکل نه لري. ان شاء الله زموږ امنیتي ځواکونه ورځ په ورځ پیوړي کیږي.
بله مننه. په هغه پولیس تر بحث چلن کیږي چې ویل کیږي په دغه پوسټو کې دوی ګمارل سی او دوی وسلوال ته تسلیم سول دین راپورونه وایي چې وسلوال وتوانې د دوی په مرسته د لارې دغه پوسټي ونیسي او دغه لار د تباندي یوي مشتري سي تړلې وي. دغه پولیس تر بحث تاسو برخورد شوی
شخصا زموږ جلالتما محترم رئیس اب جمهور او د کورنی چارو محترم وزیر صاحب په دې مسلې باندې جدي پرشتنې موږ ته کړې دي. دا غو د جدي پرشتنو پر بنیاد باندې پر بنسټ باندې مشکار شو کړی دي. هغه څوک چې د وطن د خرابې د پاره په داخل د نظام کې کړ بیرون د نظام هغه چې قانون وایي چې مقررات وایي چې زموږ شریعت وایي هغه باید تطبیقېږي. او هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې د نظام د کور څخه نظام ته تاوان ورسي. دا غو چې د وضعیت مشتغیر ورکړی یم یو اساسي نقطه ده شي دي ولسون ته وخت ورکړی دی. ولسون راځي خپل په خوښه باندې شش خلک په دې روزګان کې دریش دروازګان دونه غشتل خلک دي چې اولين تعداد د نظام د دې ولایت شول سوی دي او په ټوله معنا د نظام سره وفادار دي. او صرف څه مشکلات په تیر وختو کې و موږ زمينه دې ورته مساعده کړې ده چې خلک راځي په حکومت کې خپل ځان وویني زموږ سره د امنیت پر اساس کې کومات را سره وکي. نور به څه نه درته وایم. اخري نقطه به دا درته چې خلک خپل په تبرزین او په مشکوش او هغه د انپورټو په کول از موږ سره د ریډیلې د سره ولای د راتوې چې موږ په دې ولایت کې امنیت غواړو او امنیت راولو.
د روزګان امنیت قمندان مو د کندهار ترین کور د لارې لپرانستلو خبروي او وای چې تر ماشام پورې به ملکی وسایطو ته ممکن اجازه ورکړي چې سفر پرې وکړي. اوس پر راشو د سولې مسلې ته او یو اعتراض ته. د روانډې سي یا دریم بهیر په نامه یو ټولنیز بنسټ وای د ګلبدین حکمتیار سره د سولې مخالفت نه کوي. حکومت حقوقي او ټولنیز امتیازونه چې حزب اسلامي ته په پام کې نیول شوی باید له سره وارسول شي. د دې بنسټ غړیو نن په کابل کې وی خبري ناشته وویل له حزب اسلامي سره د سولې په سند کې مقابل لوري ته داسې امتیازات هم په پام کې نیول شوی دي چې د قانون خلاف دي. افغان چارواکي وای له هیڅ مخالفي ډلې سره به د غیر قانوني امتیاز ورکولو په شرط سوله ونشي. تا تفصیل له کابله د خان محمد سین پر راپور کې.
د روان د سه یا دریم بهیر په نامه یو ټولنیز بنسټ وای چې د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په سند کې مقابل لوري ته د قضایي مسؤلیت په پام کې نیول د حکومت صلاحیت نه ده. د روان د سه غړو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې دوی له حزب اسلامي سره د سولې مخالف نه دي، خو حزب اسلامي ته یو لړ قضایي او ټولنیز امتیازونه ورکول د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د دې بنسټ رئیس احمد رشاد هویدا په دې اړه یو سلور مادهیزه طرحه ولوسته.
اول، داندن مسئولیت قضایی از صلاحیت های رهبری دولت نیست و این موضوع مطابق قانون اساسی باید
لمړی د قضایی مسئولیت ورکول د حکومت د مشرتابه صلاحیت نه دی او په دې کې د اساسي قانون په پام کې ونیول سي. په اساسي قانون کې قضایی مسئولیت یوازې د پارلمان او د سترې محکمې غړو ته ورکول سوی دی. دویم، د هیوادوالو پر حق العبد باندې باید معامله ونسي.
دوی د خپل طرح په دریمه ماده کې وویل چې په سند کې د ګلبدین حکمتیار او د دې حزب د جنګیالوی د محکمې خبره تړل شوې ده او د دې حزب د منحلېدو پر موضوع دی د ملي شورا او د ملګرو ملتو د سازمان استازي په یو ګډ کمیسون کې بحث وکړي او کوم امتیازات چې د دې حزب کډوالو ته په پام کې نیول شوي باید ټولو کډوالو ته په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې په څو پړاوونو کې ترسره شوې دي. د افغان چارواکو او د سولې عالي شورا د معلوماتو له مخې د دواړو لورو ترمنځ د سولې په 15 مادهیي سند تر ډېره ځایه موافقه شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا دا هم ویلي چې دا سند د حزب اسلامي مشر حکمتیار ته رسیدلی او کیدای شي حکمتیار په لږه موده کې کابل ته راشي. آزادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د سولې د عالي شورا نظر ولري، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. افغان چارواکو د روان د سه د سرګندونو په اړه آزادي راډیو ته وویل له هرې مخالفې ډلې سره چې د سولې پروسې ته داخلیږي د هیواد د نافذو قوانینو په پام کې نیولو سره چلند کیږي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال د واخان مینپال وویل
د افغانستان حکومت هیڅ ډول ته په هیڅ ډول باندې امتیازاتو باندې قائل نه دی. سوله د امتیازاتو په مقابل کې نه ده. هر څوک چې راضي او سوله ییز او آرام ژوند کوي د افغانستان حکومت یې هرکلی کوي او د افغانستان حکومت هیڅ چاته تر قانون پورته امتیاز ورکولو پلان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلکو، سیاسي ګوندونو، د ملي شورا دواړو جرګو او ځینې مدني ټولنو د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي د یوځای کېدو هرکلی کړی دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې باور دی چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یوځای کېدل د دې لامل شي چې ګڼې مخالفې ډلې له جنګه لاس واخلي او سولې ته راماتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ټاکل شوی ده چې سبا په هرات کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سلما بند پرانیزي. د په دې بند باندې 200 میلیونه ډالر مصرف شوی دي. نور به واورو چې دا څرنګه بند دی له احمد تکل څخه.
د سلما د برېښنا بند چې سر له سبابه د افغان هند دوستۍ د بند په نوم یاد شي له نږدې 4 لسیزو انتظار وروسته سبا رسما پرانیستل کیږي. د سلما بند د 640 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې او د 80,000 هکتاره زراعتي ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري او د بشپړ تولید په حال کې 240 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. په سلما بند کې برېښنا د دریو لویو توربینونو په وسیله تولیدیږي. د دې بند له فعالېدو سره به د سلما د بند شاوخوا سیمې خړوبې شي او برېښنا به یې تر هرات ورسیږي. افغان چارواکي وایي له سلما بند څخه د هرات تر نوټ جهات سبسټیشن پورې د برېښنا پایې لا دمخه بشپړې شوې او له رسمي پرانیستو وروسته به د برېښنا جریان پکې پیل شي. چارواکي همداراز وایي چې اوسمهال د افغانستان 200 میلیونه ملي سرمایه هر کال د انرژۍ پر پیرودلو لګیږي او ځکه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت د کار لپاره د اوبو پر زیرمو کار خپل لومړیتوب بللی. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د اوبو ظرفیتونه به تر ادارې لاندې راولي. په سلما بند کې چې د 640 میلیون متر مکعب اوبو ظرفیت لري. د اوبو د زیرمه کولو چارې په دې وروستیو کې پیل شوې او چارواکي وایي چې اوس مهال څه باندې 1500 میلیون متر مکعب اوبه د بند په کاسه کې شته. ولسمشر اشرف غنی نږدې درې اونۍ مخکې د ملي شورا دواړو خونو ته د وینا پر مهال وویل د هیواد د اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره د ژمنې د عملي کېدو په حال کې دي.
امروز خواهرها و برادرها 500 میلیون متر مکعب آب در بند سلما در بند دوستی افغانستان هندوستان واضح وجود داره. اینی آبی بود که ما کنترلش نداشتیم. مردم باور نمیکردن، خیال میکردن که سیلاب آمده. سیلاب نیست، آب افغان است که آب حیات افغان است.
د افغان حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې افغانستان د اوبو له زیرمو څخه د 23,000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو خپله د اړتیا وړ برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د سلما د برېښنا د بند رغونې چارې د افغانستان د لومړي ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو د 1950 کال د ثور له کودتا او ورپسې د جګړو له پیلېدو وروسته دا چارې په ټپه ودرېدې. خو د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هند یو ځل بیا د دې پروژې له بیا رغونې سره د مرستې ژمنه وکړه. د سلما د بند پر رغونه 290 میلیون ډالر لګښت راځي چې د هند د حکومت لخوا له افغانستان سره د بلایواز مرستو په لړ کې ورکول کیږي.
له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې مؤسسې مسؤلان وایي باید افغان ماشومانو ته جدي پاملرنه وشي. د دې مؤسسې د سفیر فرهاد دریاب په کنسرت کې په خپل کنسرت کې وویل چې اوس هم په افغانستان کې یو شمېر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. دا کنسرت د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی و. د جون په لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. ابراهیم صاحبای په کابل کې د فرهاد دریا کنسرت ته ورغله چې د ماشومانو د ورځې په مناسبت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی و.
د ماشومانو نه د ملاتړ نړیوالې مؤسسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ویاړ یو کنسرت جوړ کړی و. دغه کنسرت په داسې حال کې جوړیږي چې د دې بنسټ مسؤلین وایي اوس هم په افغانستان کې زیات شمیر ماشومان سخت یا شاقه کارونه کوي. د دې مؤسسې ویاندې زبیدی اکبری ازادي راډیو ته وویل چې له دې ماشومانو نه باید ساتنه وشي.
موږ
غوښتل د دې پروګرام له لارې د ماشومانو د سختو کارونو په اړه یو پیاوړی غږ پورته کړو. ماشومان اړ دي چې خپل کور لپاره ډوډۍ پیدا کړي. په داسې حال کې چې ماشومان باید زده کړې وکړي، ماشومان باید ښه روغتیا ولري او ماشومان باید وساتل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روسي معلوماتو له مخې 1.2 میلیونه ماشومان په هیواد کې په سختو کارونو بوخت دي او تیر کال شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله له زده کړو بې برخې وو. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د 50% کورنیو مصارف د ماشومانو په غاړه دي او اوس هم نږدې 3 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له ناوړه حالت سره مخ دي. په همدې حال کې هغه ماشومانو چې په دې کنسرت کې یې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د نړیوالې ورځ دغه ډول لمانځنې ډېرې په زړه پورې دي او دوی ته باید ډېره پاملرنه وشي. دوه تنه ماشومان یوسف او سعیده ډېر یو ښه پروګرام و. ښاغلي فرهاد دریا ډېرې ښې سندرې وویلې. تل غواړم د ماشومانو ورځ ولمانځل شي او ماشومانو ته باید ډېر ارزښت ورکړو. هېڅ مې په ژوند کې د ماشوم ورځ په دغه ډول خوښیو سره نه ولمانځلې. نن په رښتیا هم ډېره په زړه پورې تېره شوه. له ښاغلي فرهاد دریا نه مننه چې موږ یې دومره وهڅولو. موږ ته یې وویل چې تاسې په خپلو کورنیو حق لرئ چې په تاسې کار ونه کړي او تاسې د تعلیم حق لرئ. دغه ماشومان په داسې حال کې د ماشوم نړیوالې ورځې ته خوښ دي چې زیات شمیر افغان ماشومان له دغې ورځې نه خبره او د سړکونو تر څنګ په سختو کارونو بوخت دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یحیی کامل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو او حکومتي ځواکونو نه موده هیله ده چې د روژې مبارکې په خاطر جنگ ودروي. عبدالولی نیکمل لنادالی څخه لیکي حکومت باید ډیر ژر د هلمند د جګړې غم وخوري. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي د سمکنیو ولسوالي باید په ولایت بدل شي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ لویه لاره نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت اعلامیه وایي افغان ځواکونو د روزګان په شاولي کوټ کې عملیات وکړل او له هغې وروسته یې دا لاره پرانستله. د غور ولایت په پسابن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د غور والي وایي جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د سلما یا افغان هند د برېښنا بند د پرانستلو د مراسمو په درشل کې نن هرات ته ورسید. تمه ده چې ولسمشر غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا ته د سلما بند پرانیزي. راپورونه وایي چې په یونان کې تېره شپه د افغان او پاکستاني کډوالو ترمنځ خو ډب شوی دی او په دې پیښه کې یو افغان او دوه پاکستانیان ژوبل شوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي تهران هیڅ اراده نه لري چې د سیمه ییزو مسئلو په اړه امریکا او د هغه په خبره شریرې برتانیې سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې د سلګونو ماشومانو د وژلو له امله په تور لیست کې شامل کړ. او ترکیه وایي د جرمني د پارلمان لخوا د ترکانو د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنانو ډلې ییزې وژنې ته د قتل عام نوم د ورکولو پر وړاندې به لا نور ګامونه واخلي.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې نړیوال بانک افغانستان ته د اوبو د کانالونو د جوړولو په برخه کې د 70 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې دي. د اوبو او انرژي وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک په دې تخصیص شوي پیسو به په افغانستان کې 50 د اوبو رسولو کانالونه جوړ شي چې 80,000 هکتاره ځمکه به خړوبه کړي. ښاغلی عظیمي وایي هڅه کېږي چې د اوبو د کانالونو تدارکاتی چاری ژر پیل سي.
مبلغ 70 میلیون
دی وی 70 میلیون ډالر دغه پروژه ته نوې بودیجه اختصاص شوی ده چې د اوبو رسولو د 500 کانالونو چې شاوخوا 80,000 هکتار ځمکه به خړوبه کی د جوړولو تدارکاتی چاری به ژر پیل کړو. شاغلی عظیمی وایي چې له دغه پروژه څخه به په مجموعي توګه 240,000 کسان ګټه واخلي. د اوبو انرژي وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان یو کرنیز هیوادی او د اوبو د کانالونو په جوړولو سره به کرنه او کلیوال اقتصاد وده وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان سوداګر به روانه میاشت په اقتصادي کانفرنس کې د ګډون په هدف چین ته ولاړ سي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې به په هغه ترانزیتي طرحې خبرې وسي چې د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا هیوادونه له چین سره نښلوي. ښاغلی پسرلی وایي دغه نوې ترانزیتي طرحه چین جوړه کړې ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې څخه اقتصاد دې چین هیواد ته ترسو هلته جنوبی اقصا د هیوادونو تجارانو سره د چینایانو سره وګوري. چین هیواد یو طرحه لري چې یو لار او یو کمربند تر عنوان لاندې غواړي چې د ورېښمو لار جوړ کړي. همدارنګه د جنوبي اسیا هیوادونو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره خپل تجارتي اړیکې پراخې کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې افغان سوداګر به د دغه کنفرانس په څنډه کې د چینایي سوداګرو او د سارک سازمان غړیو هیوادونو سره په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي.
د هلمند پوځي چارواکي وایي وسلوال طالبان د دې ولایت د مرمرو، رخامو او نورو قیمتي ډبرو له کانونو د ورځې نږدې 50,000 ډالر عواید ترلاسه کوي. د هلمند اپراتیفي مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د قیمتي ډبرو دغه کانونه تر ډیره د دیشو ولسوالۍ په بارامچی سیمه کې دي او ټول پاکستان ته قاچاق کیږي، خو وسلوال اوس هڅه کوي دغه ډبرې ایران ته هم قاچاق کړي. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالۍ دیشو کې د قیمتي ډبرو له کانونو پاکستان ته قاچاق دومره زیات شوی چې هلته په پاکستان کې د دغو ډبرو د کاروباریانو شکایت هم پورته کړی دی. د هلمند اپراتیفي مسؤل عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان دغه قانون چې ډیری په بارامچی سیمه کې دي په ډیر بیرحمانه او غیر مسلکي ډول راسپړي.
کچیر یو موټر دبره دی مثلا په منظم شکل باشي لس یا پنځلس موټر نور خرابوي چې په سرنګ په شکل یا غیر فني ډول باندې حتی دومره ارزانه د پردیو په اختیار کې دا ډبره د خپل ځان د تولید لپاره ایښې ده چې په دغه وختو کې د پاکستان بازار یې دومره راکښته کوي چې د پاکستان خپله د رکانو څښتنانو یا رکانو قراردادیانو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړل چې دې ډبرې زموږ پر بازار باندې خورا منفي اغېزې وکړي چې په دغه وختو کې در لنډو وختو کې پاکستان بندیز لګولی دي مې پرېږدي چې اخوا ته ورشي تر څو د دوی خپل موجوده ډبره چې دوی په خپل وطن کې لري هغو ته د بازار لاره پیدا کړي. دا اوس هم مسله مخالفین په دې جادوجهد کې دي تلاش کوي که چېرې وتوانېږي دغه ډبرې ته د ایران د لارې یو لاره پیدا کړي او دوی بېرته عرضه کړی شي.
عبدالجبار قهرمان وایي وسلوال طالبان د دغو قیمتي ډبرو د قانونو له عوایدو د ورځې تر 500 زرو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې په 2014 میلادي کال کې ویلي وه په هلمند ولایت کې هر کال د رخامو او مرمرو ډبرو له درکه د ترلاسه کیدونکو 500 میلیونو عوایدو څخه باندې 30% وسلوالو طالبانو ته رسیږي. د هلمند حجری او نجاری فابریکې مسؤل محمد لال کاریګر ازادي رادیو ته وویل دوی د دوشي ولسوالۍ په بارمچی سیمه کې د رخامو او مرمرو د ډبرو قانونو ته لاسرسی نه لري او دوی د خپلې فابریکې د اړتیا وړ ډبرې له خصوصي شرکتونو رانیسي. خو د ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویل سوي چې دغه خصوصي کمپنۍ هم وسلوالو طالبانو ته د دغو ډبرو په بدل کې پیسې ورکوي. د هلمند د مرکز لشکرګاه د حجری او نجاری فابریکه اوس 40% دولتي او 50% خصوصي سوی ده. د هلمند محلي ادارې او افغان حکومت د هلمند پر دغو قانونو د ولکې ټینګولو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته د دغو عوایدو د ورتګ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ دغه پرسنې مې د هلمند له اپراتیفي مسؤل عبدالجبار قهرمان نه وکړه.
حکومت تر اوسه پورې خو تلاش کړی دی څو ځلې هلته وسایط چې دي مثلا دغه ډبر ورباندې استخراجول دا وسایط د هوا له طریقې څخه بمبارد کړي هم دي ورته تخریب کړي هم دي ورته خراب کړي هم دي او دلته هم خپل افغاني تجارانو ته د دې بستر په ډېر ښه سهولت باندې اماده کړی دی چې دغه افغاني تاجران لاړ شي او دغه ډبره راوړي او دا په قانوني شکل باندې د هلمند د لارې څخه د ایران د لارې څخه د دنیا بازارونو ته عرضه کړي. یعنې دولت په دغه دواړو جهتونو کې په اشتراک باندې هغه خبره ده چې د هغوی د مخنیوي لپاره هم بعضې تلاشونه کړي دي او دلته د خپلو تجارانو لپاره هم چې د قانوني لارې څخه دا ډبره د دنیا بازارونو ته ورسیږي په یو ښه مناسب قیمت باندې دا زمینه سازي هم کړی ده. چون هغه ساحه ډېره لرې او د بعضو مشکلاتو سره د دوامداره نشي کولی دولت چې هلته کنټرول ولري.
هلمند د ټول افغانستان په کچه زیات تریاک تولیدوي. د نړیوالو قواوو ځینو قمندانانو ویلي چې وسلوال طالبان له دې درکه هم زیات عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کې د نېش وهلو د موسم له ختمېدو او د هوا له تودېدو سره په دې ولایت کې یو بیا ناامني زیاته سوې ده. جګړې د هلمند له شمالي ولسوالیو د مرکز لشکرګاه اړوند سیمې باباجي او جنوبي ولسوالیو ندلي او مرجي ولسوالیو ته غځېدلې دي.
د هلمند قیمتي کانو پاړه مو راپور اوریده چې ویل کیږي طالبان له دې څخه استفاده کوي او پاکستان ته قاچاقوي هوامدارس هڅه کوي اوس چې ایران ته هم قاچاق کړي. نن د مازیګر له 4 تر 5 بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې هم د هلمند په باره کې پروګرام درو تاسو کولی شئ چې د پروګرام ته زنګ ووهئ او برخه پکې واخلئ. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام
ازادي او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو منوالو سلام. خوشاله يم چې تاسو د خوښي پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه تایر روشن دا ویاړم چې دغه خبرونه می تاسو ته برابر کړي او وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې اونۍ د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې د ځخ ثبتولو په سیستم کې زموږ یو زیات شمیر هیوادوالو د هلمند ولایت څخه او د هغه سیمې د امنیتي وظیفه اکله پیغامونه پریښي وو چې موږ هم د دې خبرونې په زیاته برخه کې ستاسو دوستانو دغه پیغامونه راخستي او همدارس د ازادۍ رادیو خبریال په دې باره کې یو رپورټ جوړ کړی چې په هغه کې د اړوند چارواکو نظرونه هم راخستی دي. خو باید وایم چې ستاسو یو شمیر دوستانو پیغامونه ډیر اوږده وه، او لکه څرنګه چې موږ پخوا هم ویلي وه چې د دغه ډول اوږدو پیغامونو د نشرولو یا خپرولو امکان د دې پروګرام په محدود وخت کې نسته، نو ځکه مو هغه پیغامونه چې ډیر اوږده وه یو څه رالنډ کړه. نو راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې اول د هلمند په هکله ستاسو پیغامونه او د ازادي راډیو رپورټ، او په دوهمه برخه کې به د نورو دوستانو پیغامونه سره واو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ و زکم اسلام ارمانی د هلمند ولایت تمجید اور سوالی سره تاسو ته نمازم د مسجد ورسالی کې درې اوشتي روس د مخه چکرا د وسلوار مخالفین لخوا په افغان امنیتي دکو د درو پیل شوي دي چې حمله ډېرې سیمې وسلوار مخالفین خپل تر کنټرول لاندې راوستلي دي، او موږ خپل کورو څخه وتلي یو، او موږ زمندانه او زموږ کورونه په راغتو مرمیو ویشتل کېږي، او موږ کورونه ګډوډ شول، او زموږ په افغان امنیتي دکونو څخه دا غوښتنه ده چې موږ کوم څه کې دته امنیت راولي، او دته دغنسکته نظرونه وکړي دا هم کې دته خپل تر کراون یو وسلام. السلام علیکم وا جمال الله به المن مدالی ولسوالی ازادی رادیو په خپل پیغام کې د شوای موږ ټول د شین خلک د ازادی رادیو ټول ورسته کې بو د دوی پیغامونه د دوی د انصاف په لټه کې پروګرامونه نور خبرونه چې دا د یلمن د جنگو زور اخیستی دي د دوی سمنانه چې دوی هر غړی موږ ته معلوماتونه راکړي، نو موږ د دوی څخه د دوی د لارې څخه د حکومت څخه د مسؤلینو څخه د هغه مسؤلینو څخه چې حقیقتي مسؤلین دي د مسؤلیت احساس ولري، د دې څخه غوښتنه لرو چې زموږ حالات ډېر خراب دي، زموږ منطقه هیڅ وخت کې بدنامه شوي نه وي، زموږ منطقه یعنې خصوصا د شریجان چرایي ندالي زرغون کلي شریجان چرایي سیمه په دا اوس وختو کې چې زموږ منطقه ډېره د خلکو ډاکه منطقه ده، هیڅ کسان د منطقې څخه وتلي هم نه دي، د نورو منطقو خلک هم رامجر شوي دغه منطقې ته، د نن راهیسې زموږ منطقه باندې ټکان کېږي، زموږ منطقې بدنامه کوي. هیله مو ده چې مسؤلین زموږ دغه مشکلاتو ته پاملرنه وکړي. ازادي راډیو د ټولو مسؤلینو څخه مننه، زموږ مشکلاتو ته د مسؤلینو د خاص څخه موږ ته ځوابونه ووایي، موږ د راډیو ټول ورسته تعقیبو د توجه څخه مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلے السلام علیکم زه حسین ګلجان د سرګار صاحب څخه سره په تماس کې زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پیغام چې په لمن ولایت کې ان شاء الله هم یو خبر دی ځینې کسان د ولایتي شورا چې کوم وام اخیستل خبره ده ان شاء الله کار برابر دی ټولې وسانې اوس هم د حکومت په لاس کې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته تاسو سلام ده. ما وینا ده چې دا ډاکټر عبدالله اشرف غنی او د وزیران او د بنکیر د دفاع وزارت خبر کیه چې اعلان ویې وکړه چې دا غشي په ټاکه خبر وی چې دوی افغانستان جوړي یا یلمن جوړي، دوی دا یلمن ملي وردو او پولیس شمار کې چې څو کسان دي نړۍ د وځي زره وی او څنګه زره لا ولاتي څنګه چې درواغ یا ځای درواغ په مستم زوره کې چې خپل کورو ته خبره کې مونږ کې د دلان وکړل او کار لشکربا ته ودرېد او بلې ګر چې څو کړه خبر مو ورنه کې بلې ګر چې د ازادي راځي د چې په خپل راځي هغه ورته وایم هم به د ډاکټر ازناوا شرط نه ته دا و حکومت یې چې له درواغ وايي بل شي نه څه درواغ خاص درواغ دې سره وایي خو دا خپل په درواغ چې دې چې به وایي د شي به کومه خاصه به کومه نو خدای هغه کار خرابي چې سره انته سوفیا خبر نه یا دغه وای نو و دې زره زواک ته نه ته د و دې زره څخه څنګه زره ما په لاس را کاشل زره د امن کو امنیت وینې چې تر باغران پرې رسوم کې نه رسوم چې څنګه نه کېنه څه هم الا دروازه دی وای به زای مسلمانانه ګرځا کار کو تر کله هغه چې ټینګي کې یا
یا ژوندۍ زړی یا سرونه ځینې پرې کوي موږ د دې حکومت ته لاسه موږ دغه سیلي ټوک ټوک سولو په زړه زخمي کړي چې درواغ وایي خو سم دم کار نه کوي چې کولای شي ولې چې نه شي کولای را بچي دې پرېږدي چې علاج یې نه کوي په دې چې څوک بچي کوي او هغه کولای نه شي او په چا نه کوي ټول مو ودان د ازادي راډیو څخه ډېره مننه سلام علیکم
معلومات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
محمد جرجان انا من ولايه نهر فرات ولفرج دهم سكن ده الى اشارات دي ده قانون ده ودي ده ودي مخسوي انك تخد دي ارواح كده بروجرام خلو دي ورنا من ده كده كمرجي كده تو در من دون ده خلو وصله دي بعد اللي فده ولا صرح موت دي خلو لي رجع على غرب او درك انا ما ني خلق وزني ما رقم دي قالب من غدا كده غربي ابي خد ده خلق دي وزن كده زي در من ده شوي دي خلق تاونا رسيد ای په دې ټولې یو فکر نه کوي نو زموږ دار دې دا زموږ منځرات دې څخه پاتو دي السلام علیکم
هلو السلام علیکم سرباز د هلمند ولایت مشلشګر بازار ته خبر کوم چې پر مېس کې چې موږ په شرکت کې کار کوو نو نه کټوې ته راکړې نه سلاته دا و سره کړې ده نو موږ دغه کوم مدیریت کې نه چې نن ورځ په هلمند کې جنگ دی چې دا وایي ولي د هلمند سربازان ووژل شول ولي یادونه ټکان ولي یادونه مړ شول نه سلا ورکوي مشرانو په دې ګوښانو کې ایښي دي نه سلا ورکوي نه شی ورکوي نه کومک ورکوي د شپږ میاشتې زما د وظیفې کې یو کټ ولایت یو دغه د میوند بانک کاټ او بل هېڅ شی په دنیا نه راکړي په مدیریت کې نه چې خالي لکه بنجې مشرانو نه عمله وشي بیا زه په څه شي جنګ ورکړم نو څه دی وکړي چې زما پیغام د مشرانو پرې ورسېږي دا زموږ ته سلایي تسلیم کړي او زموږ ته چې څونه راکړي او زموږ د کابل بانک کارتونه راکړي السلام علیکم او مخ مو ګورم چې تاسو ته
ګران اوریدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په دې ورستوي کې د هلمند ولایت د امنیتی وظیفې په اړه کې مو رالېږلی و نو اوس به هم په همدې حق له د ازادي رادیو د خبريالې ناجیا صافی یو رپورت سره واو
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتی وضعیت او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتی پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقت کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد څخي چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت ماتو ملي امنیت شورا باندې ژغ کوو چې لسلیقوي مقررې څخه خلاص واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبري ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل
دوی سره دا حساب کوي
هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزه د زموږ هلمندیان او زموږ افغانان جوړه دغه پر کمبلو باندې نقش نه ای
دا په دغه حال کې د هلمند د ولایتي شورا مسولانو هم دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې تازه د سرتیری دغه ولایت ته ونه لیږل شي دا ولایت به سقوط وکړي خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګا ښار کې د طالبانو حمله په شا تمبول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې مني خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځانګړې توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یوه لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده
نوموړي همدارنګه وویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي دوی همدارنګه وویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتي مسؤلانو سره په اړیکه کې دی او د دغو ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې د اړیکې هره ورځ وي
قدرمنو دوستانو او اوس به هم د ازادي راډیو د نورو محترم اوریدونکو پیغامونه سره واورو
ہلو السلام علیکم دا آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم باد سلام ز دا ولسمشر د دې کار او د ترانسپورت د وزیرانو سره ز ډیر خوشاله یم او بل چې دا د چابهار بندر پرانستی او دا زموږ د افغانانو د ټول افغانانو ډیر په ګټه دی یخ زیات اقتصاد او ګټه او د نړۍ سره افغانستان د آسیا سره وصلی نوزما بخبر خوشاله هم په دی وای او ټول افغانانو ته په دې حق له مبارکي وایم چې دا ډیر غټه بریا مشته او ټول افغانانو ته او اقتصادي ګټه ده او بل فارزانه قیمت له هر څه چراول کیږي په ډیر تقریبا د کراچي د بندر څخه د دې بندر په یو کانټینر کې تقریبا د یو لک کانډاري یا 3000 افغانۍ ګټه افغانانو ته پاتې شي او بل د زموږ کم کسان چې پاکستان تلل موټرانې به ولا بیخ ډیر تکلیف پاکستانیان ورکوي افکوری هم ورکوي استخبارات هم ورکوله ویشتل هم ورسره تړلي وله خطره هر رقم خطرې ورسره تړلي وله بیخي ډېر په تکلیف او موږ خپلې ډله په پاکستان کې بیخي ډېر په تکلیف دا زموږ کسان افغانان بیخي ډېر د پاکستان سره په تکلیف خدای دې افغانان ته نور هم داسې قدرت ورکړي چې زموږ د پاکستان سره ټول کډوال هم راولي د دې خپل جایدادونه هم ځکه ورکړي او د دې پر کار کړي او خدای دې د پاکستان د احتیاج ټول افغانان خلاص کړي نوزما د ولسمشر څخه دا هیله ده چې نور کارونه هم داسې ښه کارونه وکړي نو د افغانستان به ډېر پرمختګ وشي او اقتصاد به سم شي ډېر د افغانانو اقتصاد اوس خراب شوی دی باید ټول افغانان یو موټی شي یو لاس شي افغانستان ته خدمت وکړي وسلام هلو السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم بعد سلام د کومه افغانان چې کوم نظر لري چې دا د دې نظر دا دي چې طالبان به سوله جوړه وکړي او دا خبره خدا چې د طالبان سوله جوړه کوي په طالبانو کې بیخ ډېر کسان شته چې جوړه سوله وکړي خدا چې دا پلان حساب کتاب کوله د پاکستان آی ایس آی په لاس کې اخیستی دی پاکستان آی ایس آی کوم کس چې جوړه سوله کوي هغه کس ژر د منځه وړي او دا دی تکراری خبری ورته کوي سوار اکشنې یو په بل خبری ورته کوي دا کس دی دا کس خپل در خپل در شینې یا باسي دا کس سولې جوړې ته تیار دی کنه دی هغه کس انتخابي یا مشر دی جوړې چې سولې جوړه نتی جنی خالی جنگ تی جنی جای نه سره دی انتخابي او شعر سره دی نه منصور دی تا کی نه بل یو تا کی نه بل یو تا کی دی دی اکل سره تا کی چې سولې جوړه ونه چې جنگ خالی جنگ او پاکستان په ګټه کې دی جنگ وکي والسلام
السلام علیکم عبداللہ زابل ولایت نے خبر کوم دا اختر محمد منصور سے مرسلو طالبان دیر ورختا جی
خاطر د دې ورخه تاجیش تاجیش منی ټولی د خطر سره مخامخ شي په ځلارین ټول خطر سره مخامخ شي اوای بتلا خو زده چې د دې د مشر فنامه باندې مارچ سلو ګمان نه کیږي چې د خپل تګلارې تعقیب کړي د لمسون د پاکستانیانو د پاکستانان د جرمی عملیات وینه ماینه کوله او هغه خپل محمد منصور دینه منله دا ما اختر محمد منصور د پاکستان لخوا مور شو نه د امریکا لخوا اوس دغه پالیسی مخته کړې ده طالبان د سولې ته راځي که سولې ته نه راځي ټوله به مړ شي باید امن.
الو السلام علیکم، زه احمد دولت زای د کابل ولایت د سرومیلې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. په دې باندې الله پاک پوهیږي چې ملا منصور شهید ده او که مړ چې هغه به جنت وګټي او که دوغس. خو ما دغه پیغام که د ملا منصور کورنۍ اوري او که کم طالب یې اوري چې غم لږ ډېر زور لري او که ډېر، بس دغه دې ما پیغام په مخم کړ. سلام
ہندوستان ولایت تو عام الصالین قاری محمد مدنی آزادی راڈیو سره په تماس کې ما لومړی قدم کې د آزادی راډیو ټول محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته زما په نظر د ملا منصور وجل کې تو سره دا د صلح په خبرو کې هیڅ بد اغیزه ونه کړي بلکې مثبت اغیزه به وکړي، ځکه چې منصور صاحب دریځ د خدای تعالی او د انسانیت تقاضا پر ضد دریځ و چې هغه د صلح او د اخوت او د رحمت پر ځای د ورورولۍ او د راچواني او وحشت خورولو دریځ درلودل. زما په نظر دا یو غیر معقولانه تګلاره وه، ځکه چې په جګړه کې وضعیت لا پسې پیچل کېږي. وادي په دواړو خواوو کې قربانیان افغانان دي، که طالب وژل کېږي هم زما ورور دي او درد یې ټول افغانانو ته ده، که په حکومت کې کوم مسؤول وژل کېږي هغه هم زمونږ ورور ده او ټول درد یې افغانانو ته ده، ځکه چې دغه درد خارجیانو ته نه رسېږي، دغه درد په خپل افغانانو ته رسېږي. نو زما په نظر باندې جګړه همیشه بد عواقب لري، ولې په صلح کې متقابل عزت خوندي کېږي او مشکل هم رفع کېږي. زما د طالبانو محترم ورونو نه دا هیله ده چې نور دغه غیر انساني او غیر اسلامي تګلاره باید پای ته ورسوي او په خپل ګریوان باندې باید دیو سر کته کړي او نور د مظلوم ولس باندې ودرېږي او واقعي صلح ته په دې طرفانه توګه او خپلواکه توګه باید صلح ته آمده شي ترڅو ټول مسلمانان د امن په فضا کې ژوند ترسره کړي. زما دغه خواهش ده چې طالبان نور جنگ پای ته ورسوي، ځکه چې هر څه دغه اوسنی جنگ سیاسي جنگ ده، هر کله چې دغه جنگ سیاسي جنگ وي نو الله تعالی په هغه جګړه کې برکت نه وي. نو باید طالبان صلح ته غاړه کېږي. وسلام علیکم.
محترم وروره اسد الله خان یم د غزنی ولایت کې مقوله ولسوالینه می زنګ واهلای دا غوښتنه مې دغه ده چې تاسو د انصاف په لټه کې پرګرام لري خو له ما سره یې نمبر نشته، له اړوند ارګانو سره زه مشکل لرم. زه تاسو د آزادۍ د راډیو د کارکنانو ته دا غوښتنه کوم چې ما ته په دغو نمبرو باندې زنګ ووهئ چې زه تاسو ته خپل مشکل ووایم او تاسو یې اړوند ارګان ته ورسوئ. فقط وسلام. سلام علیکم.
ګران ورور اسدالله خان، د انصاف په لټه کې د خبرونې شمیره به زه تاسو ته درکړم. تاسو لطفاً په هغه شمیره ټلیفون وکړي او خپل ستونزه زموږ د همکارانو سره شریک کړي، نو ان شاء الله چې حتماً به ستاسو د مشکل په حل کې در سره مرسته وکړي. لطفاً دغه شمیره یادداشت کړئ: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. یو ځل بیا تکرارم: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. ستاسو د بریالیتوب په هیله. محترم اوریدونکي چې خپل نوم مو نو ذکر کړی، ستاسو د لطف او ښه نظر څخه د ازادي او اوریدونکو د خبرونې په حق له مننه کوم او خوشاله یم چې زموږ اوریدونکي د دغه خبرونې څخه راضي دي. ستاسو د ښه ژوند او سوکالۍ په هیله. ګرانو دوستانو، دا د ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه مو درته جوړه کړې او وړاندې کړه، نو په دې هیله
چې بیا هم خپل پیغامونه خپل خوش رادیو یعنی ازادي رادیو ته راولېږي او خپل ستونزې نظرونه او وړاندیزونه پکې بیان کړي. دغه خبرونه پای ته رسو، خو باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. همدارنګه د ښاغلي شمشاد زدران څخه چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د پیغامونو په اوریدو کې زما سره مرسته کړې مننه کوم. تر راتلونکي خبرونو پورې اجازه غواړم. تاسو ته سوکال ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.